द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اپریل 18 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو اوري خلاول سرټکی
پاکستان ویلی د چین لخوا د نړیوال سړکونو د جوړونې د پلان لپاره په افغانستان کې سوله پکار ده. بلې خوا پاکستانی چارواکي ویلی چین سره د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړې ده.
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا.
پاکستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین مهم په حق لا میډیا وايي غلطي پروپاګاندا او خبرونو د لاسا ټول ملک لک تر لګ د ریشت لکه ماشومان او یوازې خیبر پختونخوا کې دیار لس لکه ماشومان د پولیو ویکسین نه محروم پاتې شوی.
د پولیو مخنیوي لپاره کارکونکو یو نړیوال ادارې غړي ډیو ریډیو ته ویلي دي دوی هم د دې وجه د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هغه منفي پروپاګاندا ګرځوي په کوم کې ویلي شوی وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سرتاسري مشورو ته اړتیا ده چې د سبا په مشورتي لوی جرګه کې به ترلاسه شي.
سوله ټول ولس پورې تړلې ده او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم شو او بیا د ولس غوښتنې نیت او اراده
سره کې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستان ویلی په افغانستان کې له سولې څخه د مرکزی اشیا هیوادونه د چین د نړیوال سړکونو د جوړونې له پلان سره سم ونشلی. وزیر اعظم عمران خان په بیجنګ کې کاروباري مشرانو ته په وینا کې ویلي چې د مرکزی اشیا د هیوادونو مشرانو تیره اونۍ د بی آر آی په کانفرنس کې ګډون درلود او دوی زیاتې خبرې د افغانستان د سولې او د پروګرام په ګټو کړې دي. هغه ویلي دا به د افغانستان لپاره ګټې ولري او د افغانستان د 40 کلنۍ جګړې وروسته یقینا و سولې ته اړتیا لري خو دا به په پاکستان او مرکزی اشیایي هیوادونو هم اثر ولري. عمران خان ویلی په افغانستان کې له سولې څخه به د پاکستان او مرکزی اشیا او همدا ډول له چین سره تماس زیات سي. نوموړي بیا تکرار کړی چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته کوي. بلې لور پاکستانی چارواکي وایي د چین سره د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له لورې به د پاکستان 314 شیان د کوم ټیکس بغیر چین ته ولېږل سي.
پاکستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین مهم په حق لا د میډیا رپورټونه وایي وروستۍ مهم کې د افواګانو او غلطي پروپاګاندا د لاسه 13 لکه ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوي. د ملګري ملتونو د ماشومانو د پاره ادارې یونیسف یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دیوته ویلي په دې کې تر ټولو زیات یعنی 13 لکه ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې د پولیو او ویکسین نه محرومه کړی شوي دي. په اسلام آباد کې هم 9000 ماشومان ته د پولیو ویکسین نه دی ورکړې شوی. حکومتي چارواکو د پولیو مخنیوي د لپاره امدادي ادارو لخوا په دې مت کې لاهي جواب یا خبرګون مخې ته نه دی راغلی. اورنګزیب خان په لن تفصیل ورو
ډان رسپانا خپل رپورت کې لیکلي دي د میاشت 2 منټه ګرد هواد کې د پولیو رنس پر ضد 15 ورځنۍ کمپاین کې نږدې 23 لکه ماشومان د پولیو کترو اغستون محرومه پاتې شوي دي چې لویه وجه یې د پولیو کترو پر ضد منفي پروپاګاندا وه. د لوجه اکثر والدینو د خپل ماشومانو ته د کترې ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو مخنیوي لپاره کارکونکو یو نړیوال ادارې غړي د نوم نه خودلو په شرط ډیو ریډیو ته ویلي دي یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې 13 لکه ماشومان د ځلی د پولیو کترونه محرومه پاتې شوي دي. دوی هم د دې وجه د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هغه منفي پروپاګاندا ګرځوي په کوم کې ویلي شوي وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي خو وروستو دې منفي کمپاین برخه جوړیدونکو اکثر له خلک نیولې شوی هم دي. پاکستان کې د پولیو رنس باندې قابو موندلو لپاره نړیوال ادارې او د پولیو مخنیوي قانوني پروګرام غړي د ماشومانو د کترونه محرومه پاتې کېدو په موضوع د خبرو نه انکار دي خو د پولیو پروګرام د لپاره د وزیر اعظم پخوانی فوکل پرسن عائشه رضا وایي دا خبره ټیک ده چې منفي پروپاګاندا پولیو کمپاین ته زیان رسولی دی او پولیو ټیمونو باندې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي خو د هر څه د پاره یو مضبوط تکلار خپلول هم ضروری ده. د نن رسپانه خپل رپورت کې لیکي په دې مسله د پاکستان لخوا کچري ټیک عکس العمل را نغلي نو کې دي شي په پاکستان سفری بندیزونه نور هم سخت کړي شي. بلخوا پولیو د پاره وزیر اعظم فوکل پرسن بابر عطا میډیا ته د ځلی د پولیو کترونه محرومه پاتې شوی ماشومان او شمیرې په حق لوي چې ټیک شمیرې دوی ته معلومې نه دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تلپاتې سولې لپاره سرتاسري مشورو ته ضرورت دی او دا به د سولې په جرګه کې ترلاسه سي. هغه ویلي افغانستان د جرګو او مشورو وطن دی او په دې برخه کې ټول شمولو مشوره یو اساسي اړتیا ده. اکمل روان ورباندې نور تفصیل له کابل راکوي.
اشرف غنی د مجاهدینو د بریا وویشتم ترین پر منځغونډه کې چې ګڼ شمیر حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو استازو او مدني ټولنو استازو پکې برخه درلوده وویل چې د هیواد سوله د ملت اړوند او با عزته سوله راتلونکې ده.
سوله ټول ولس پورې تړلې ده او ضرور ده چې ان شاء الله تعالی سوله به راتلونکي با عزته تل پای او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو او بیا د ولس غوښتنه نیت او اراده نیت سته اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
د ولسمشر لومړی مرستیال سرور دانش د افغان سولې په تړاو د نړۍ مرستو په تړاو وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمیر نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د سولې په اړه خپلې هڅې پیل کړي. افغان حکومت د هغوی له دې مرستو هرکلی او مننه کوي.
د وی او ای د وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سبا د ګولیا دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې خبرو په لړ کې د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خلیل زاد د سفر په حق لا په ټویټر لیکلی د نوموړي سره بعد د امریکا د خارجه چارو د وزارت جنوبي او منځنی اسیا استاذ ایلس ویلز هم ملوي. فیصل ویلی دغه سفر د افغان سولې عمل دواړه خیزه تعلقاتو او معمول د مشورو د لړۍ برخه ده. خلیزاد په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کوي چې نوموړي پرون د افغان صدر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی او په دغه لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار شوی. ارګ ویلی په دغه ناسته کې په راتلونکي کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ د نیغ په نیغه ملاقات غکم شوی دی.
د لیبیا پلازمینه ترابلس باندې د هفته په شپه هوایي بمبارونه سوي او د جنرال خلیفه هفتر وفادار ځواکونه او د هغه مخالفه حکومتي قوا ترمنځ د شرق ختیځ برخه کې یو پر بل حمله هم دوام لري. د وایس اف امریکا خبريال له ترابلس څخه په ریپورت کې وایي داسې ښکاري چې د حمله هدف د شرق هوایي ډګر ته نږدې برخې وي. هغه وایي په سیمه کې د ډرون الوتکو اوازونه اوریدل کېدای شي.
د ایتوار په ورځ سریلانکا کې ټولې ګرجې یا د عیسایانو د عبادت مرکزونه تړلې پراته وو. خو عیسایانو په ټلویزیون باندې غټه دستوره یا ماس پریئرز ولیدل. د سریلانکا صدر او وزیر اعظم رانیل وکرمسینګه هم په یو وړوکې ګرجه کې د دعا دستوره کې برخه واخیسته. سریلانکا کې دغه حفاظتي اقدامونه د ایسټر په ورځ په ګرجو هوټلونو کې پرله پسې بمی چاودنو نه پس اغېسته شوي. دغه چاودنو کې لږ تر لږه 2500 وطنان وژل شوي وو. تندرواډلې داعش یا دولت اسلامي دغه چاودنو ذمہواري منلې وه. بلخوا د هندوستاني اخبار هندوستان ټایمز وای د سریلانکا حملو ماستر مایند زهران هاشم د حملو نه مخکې لږه موده په هندوستان کې وخت تیر کړی وو. دا خبر هغه د سریلانکا یو فوزي ذریعه د خلیلي کې چې نوم یې نه دی ښودلی شوی. فوزي ذرای وای د دوی شک دی زهران هاشم او ځینې حمله کوونکي په تامل ناډو کې تربیه شوي وو.
د جنوبی کوریا صدر مون جای این ویلی له شمالی کوریا سره به خبری جاری ساتي او دا چې د کوریایي ټاپو د سولې لار له ارزي بندي څخه نسی بیرته کړي. هغه ویلی دا نوې لار ده او څه ډول چې دوی ټوله هم په دې لار روان دي نو کله کله انتظار هم پکار دي د هغو لپاره چې سو کډرومي. صدر مون دا خبری د خپل شمالی کوریایي همنصب کیم جونګ اون سره د خپل لومړی ملاقات د کلیزي په محل کړی دي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د يهوديانو د عبادت یو مرکز کې د زو په پیخه کې یو تن مړ او درې نور زخمیان دي. دغه پیخه د کالیفورنیا په پووي علاقې کې شوې. د سان دیګو کاونټي پولیس مشر بل ګوري پریس کانفرنس ته ویلي پیخه د خالی په ورځ سهار 11:30 بجې وشو چې کلا یو سپین پوسټه کې تند يهوديانو عبادت زی ته ورننه وته. پولیسو د 19 کالو مشکوک تن گرفتار کړي هم دي. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ او نائب صدر مایک پنس دغه پیخه ته د کرکې نه ډک یو شیطاني کار ویلې.
په سپین کې نن خلک په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه انتخاباتو کې د سوشلیست ګوند له خپلو څلورو سیالو ګوندونو سره مقابله ده چې پکې نوې جوړ شوی شیلاسی واکس ګوند هم شامل دی. په هغه هیواد کې د چپلاس یو شیلاسی ګوندونو مشرانو په خلکو ژغ کړی چې واکس ګوند ته د رای نه ورکوي. د جمعې په ورځ وزیر اعظم پیدرو سانشیز چې د دویم ځل لپاره کاندید دی ویلي دی چې هغه د چپلاسی ګوند سره ائتلاف جوړولو ته آماده دی. راپورونه وایي د سپین د نن ورځې په انتخاباتو کې شایي هم ګوند رائے ترلاسه نکړي او د سر 15 ګوندونه به د حکومت جوړولو لپاره ائتلاف جوړ کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د جوته غوښه ساکتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. پاکستان ویلي دی چې په افغانستان کې له سولې څخه به د مرکزی اشیا هیوادونو د چین د نړیوال سړکونو د جوړونې له پلان سره سم وونشلي. دا خبرې نوموړي په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته په وینا کې کړي. نور تفصيل د وایس اف امریکا په رپورټ کې عدنان رشید راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته وویل تیر اونۍ د چین په ستر ښار کې د یو سیمه یو سړک یعنی بی آر آی ویم غونډه کې د منځنی اشیا هیوادونو مشرانو شرکت کړی وو او زیاتره دوی د افغانستان په اړه خبرې کړې وې چې فائده به ټولې سیمې ته رسیږي. د وزیر اعظم عمران خان په وینا دا به د افغانستان لپاره ګټې ولري. افغانستان کې تقریبا د سلور لسیزو راسي روان جنگ وروسته یقینا دغه هیواد امن ته اړتیا لري، خو دغه امن به په پاکستان او منځنی اشیا هیوادونو باندې هم ډیر اثر ولري. عمران خان زیاته کړله افغانستان کې د امن راتللو سره به پاکستان او منځنی اشیایي هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتې شي او یقینا چې د چین سره به هم اړیکې ونیسي. خاغلی عمران خان د امریکا له خوا شروع کړل شوې په افغانستان کې د امن لپاره خبرو اترو په اړه وویل پاکستان به د افغانستان په امن پروسه کې همکاري کوي. نوموړي په وینا د ولس کالو وروسته په اول ځل د امن امید ښکاره شوه. پاکستان خپل کردار ادا کوي چې طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې خبرو اترو ته کینوي او امید دی چې یو سیاسي حل به راوځي. چین په پاکستان کې د توانایي او د اډانې جوړولو لپاره 19 بلین ډالرو پنګي اچولي چې ورسره به د پاکستان د جنوبي اشیایي گاونډي هیوادونو سره رابطې مضبوطې شي او د توانایي بحران به قابو وموندل شي. دواړه هیوادونه غواړي چې د بلینونو ډالرو د سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځوي. سی پیک د بی آر آی منصوبي یو برخه ګڼل کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دغه خبری خبرونه ده. پاکستانی چارواکي وایي د چین سره د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړي دا چې د خوابه د پاکستان 314 د کم ټیکس نه بغیر چین ته لیږل کېدای شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت ارشد حسین نورو.
پاکستان او چین دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به د هیواد 314 د سیزونه چین ته بغیر د کم ټیکس رسایي ولري. او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د چین او پاکستان ترمن د سی پیک راهداري د یو تړون نه په شراکت داري کې بدل شوی او د چین په مرسته به پاکستان پر راتلونکو دوه کلونو کې خپل پرمختیايي هدفونه ترلاسه کړي. د پاکستان او چین ترمن تر سره شوی د دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کولو په حق له یو شخصي ټي وي چینل سره د خبرو په محل د وزیر اعظم د تجارت مشاور عبدالرزاق داود اویل چې دا لوزنامه به د پاکستان لپاره د کاروبار او تجارت لارې پرانیزي او د پاکستان 90% برآمدات به چین ته بغیر د کم ټیکس رسایي ولري. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د پاکستان او چین ترمنځ دا دویما آزاد تجارتي لوزنامه ستای خو ځنې ماهرین وای پاکستان چې څومره هم هیوادونو سره تر اوسه آزاد تجارتي لوزنامه کړی دي په هغه کې هیواد تل زیان موندلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر بنگالی د ریډیو سره په دې حق لا خبرو کې ویل چې پاکستان څومره هم داسې لوزنامه لاسلیک کړي نو اپوټا د بهر هیوادونو درآمدات سیوا شوې دي خو د پاکستان برآمدات نه دي زیات شوې.
چاینا نے تو فری ایکسس ہمیں دے دیا مائکرو آئٹمس کے اوپر، لیکن کیا ہم وہ بنا پاتے ہیں، بھیج پاتے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باہر ڈیمانڈ نہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہماری طرف سے سپلائی نہیں, ہم جو چیز اگر بنائیں گے نہیں تو بیچ کیسے سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ایسے فری ٹریڈ اگریمنٹ دوم سائن ہوا ہے اس کا کوئی مختلف نتیجہ ہوگا پہلے والے ایف ٹی اے.
ہوائی چین خو پاکستان تا دا مصنوعات برآمد کولو ویڑیا رسائی ورکل, خو آیا منگ بہ ہغه شیان جوړ کړی شو؟ دا پاکستان مسئلہ دا نه دا چې گنی زمنګ د سیزونو بهر ډیمانډ نشتا, بلکې مسئلہ دا دا چې پاکستان سپلای نشي پوره کولی. کومنګ یو سیز جوړول نشونو لیگو بس. دا تجارتی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود وای,
یہ جو ایف ٹی اے سائن ہو گیا ہے اس سے کافی دروازے کھل جائیں گے. ابھی پاکستان کو وہ بینیفٹس مل گئے ہیں جو آسیان کنٹریز کو ملتے ہیں.
دا چین سره د آزاد تجارتی لوزنامه لکبلا به د پاکستان لپاره د تجارت لارې پرانستل شي, او د پاکستان 90% مصنوعات به د چین منډو ته بغیر د کم ټیکس نه رسایی ولري. اخوا یو بل ماشی سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو توای, د چین مارکیټ د امریکای نه هم لوی مارکیټ دی, او کو دغلته د پاکستان مصنوعات ته ویډیا رسایی تر لاسه شو نو د سره به زمنګ د ټیکسټایل په صنعت کې تیزی راشی.
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے, اور یہ پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا.
غوائی دا یو لوی گام دے, او دا با دا حیواد اقتصاد تا پا صوبات ورکولو کی مہم کردار اولو بوی. دا اتوار پروز وزیر اعظم عمران خان بیجنگ کی دا چین او پاکستان دا سرمایہ کار فورم تا خپل خطاب کی اویل چی چین دے پاکستان کی خپل سنتونا اولگوی, او حیواد با دا چین دا پانگا اچھون کو پلارو کی پرات خندان لرکلی. غوائی پا افغانستان کے امن با دا پاکستان او منځنی ایشیایی هیوادونو ترمنځ تړون او رابطې زیاتې کړي, او دا به چین هم د سی پیک د لارې د نورو هیوادونو سره اوتړل شي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ په فورم کې ګډون کوي, او څېړونکي وایي چې چین د دې فورم د لارې د نړیوالې ورورولې اندېښنې لرې کول غواړي. ښکاره دی چې یو سړک او یو کمربند د چین لخوا د روانې پیړۍ تر ټولو لویه منصوبه ده, او چین به د دې د لارې شپږ شپېته هیوادونه د تجارت په کچه د یو بل سره تړي, او د نړیوال بینک تر مخه دا منصوبه به د نړۍ په دریو کې 2% آبادی د یو بل سره وتړي. او چین چې دا مهال کم هیوادونه د یو کمربند او یو سړک په منصوبه کې شامل وي, هغه کې زیاتره رستو پاتې هیوادونه شامل دي, او هغوی دا منصوبه ځایي اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره یو مهمه موقع ګڼي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وائس آف امریکا جیوا دا گلاو قدر منور دنکو خبری خبرونه لا دوام لري, او سمزه د بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې د سندک د سرو زرو او د میسو د پروژې او ورسره د ریکو دک د میسو او د اوسپنې د پروژې کارکونکو هلته احتجاجونه کړي دي, او وای که څه هم دوی د سرو زرو او د سپینو زرو په کانونو کې کار کوي خو دوی ته هیڅ اسانتیاوې نه دي ترلاسه, ژوند یې له کړاوونو سره مخ دی, او تر دا پورې چې هغوی د صحت بیمې او اسانتیاوې هم نه لري. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د صندوق دغه پروژه د افغانستان او د ایران سره په سرحدي پوله باندې جوخت په چاغی کې پرته ده. د پروژې د مزدورکار خلکو د سازمان مرستیال مشر اجی خالد ګل وایي صف امریکا دی وته ویل چې دوی نن بشپړ کاربندیز وکړي, او دوی ته اسانتیاوې نه دي ورکول سوي, او له ډېرې مودې څخه د دوی میاشتنی معاشونه هم نه دي زیات سوي. دلته زموږ دوه کسان ووژل سو چې یوه د میاشتې $160 اخیست, دویم بیا مشر کسو $300 اخیستل. دا څه معاش دی؟ موږ ته هیڅ نه راکول کېږي, موږ ته د روغتیا اسانتیاوې هم په ښه توګه نه راکول کېږي. دلته ښځینه ډاکټره نسته, نرسه نسته, هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکول سوي. د صندوق میټل لیمیټډ د چارواکو له لوري تر اوسه پورې د خپلو کارکوونکو د روغتیا او دوی ته د اسانتیاوو په حق لباندې څه ځواب تر اوسه لا نه دی ویلی, خو بیا هم د چین د شرکت ایمارډیل مشر خوشو پینګ وویل چې د بلوچستان په اقتصاد او په ټولنیز پرمختیا کې به هر ډول رول لوبوي او خپلو ملازمانو ته به اسانتیاوې هم ورکوي. پاکستان او د چین شرکت د صندوق د سرو زرو او د میسو په دغه پروژه کې په ګټه کې برابر شرکت لري، خو بلوچستان حکومت ته یوازې 15% برخه ورکوي. دا پروژه په 1990 کې پیل شوې ده. د چین شرکت ام آر ډی ایل د دغه قانونو کیندنه او ودوی ته نوري اسانتیاوي ورکوي. د صندوق د پروژې په غربي کان کې کیندنه بشپړه شوې ده. اوس د صندوق د ختیز او شمالي برخې څخه د سرو زرو او د میسو خام مال راستل کېږي. چین شرکت ام آر ډی ایل وایي چې په 2014 کې دلته له صندوق څخه 24,164 تنه مس، 1,033 کیلوګرامه سره زر او 1,016 کیلوګرامه سپین زر ترلاسه کړي دي. د پاکستان د قانون له مخه پر معدني وسایلو باندې د صوبې حق دی. د پیپلز ګوند د واکمنۍ پر مهال باندې د آغاز یا کوکی بلوچ د مالی ونډې له مخه د صندوق پروژه یو بلوچستان ته ورکړې وه چې بلوچستان به چلوي او بلوچستان ته به 50% برخه ورکول کېږي. لکن مرکزی حکومت پر دغه پروژه باندې خپل خرڅ 20,000 روپۍ راغلی او غوښتنه یې وکړله، خو بلوچستان حکومت د دې توان نه درلودی. په 1995 کې دا پروژه د مالی اړتیاو له ثوابه څخه ودرېدله. بیا وروسته له 2003 څخه بیرته پر دا باندې کار پیل شوی دی. صندوق میټل لیمیټډ د دغې پروژې څارنه کوي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
پاکستان کې د پولیو پر ضد ویکسینیشن په حواله سره چې کومه پروپاګاندا شوې وه په دې حق لري رپورټ تاسو وړاندې کوو. پاکستانی میډیا وایي چې د وروستي مهم په حواله سره غلطو افواګانو او پروپاګاندې د لاسه 13,00,000 ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي او پکې 13,00,000 یوازې خیبر پښتونخوا نه دي. تفصیلي رپورټ اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د زلي د پولیو رنس پر ضد کامی کمپاین کې نږدې 13,00,000 ماشومان د پولیو کترې اغستونه محرومه پاتې شوې دي او لویه وجه یې د پولیو کترو پر ضد منفي پروپاګاندا وه. ډان رسپانا خپل رپورټ کې لیکلي دي د میاشت 2 نیټې ګرد هیواد کې د پولیو رنس پر ضد 15 ورځنۍ کمپاین کې نږدې 13,00,000 ماشومان د پولیو کترو اغستونه محرومه پاتې شوې دي چې لویه وجه یې د پولیو کترو پر ضد منفي پروپاګاندا وه. دې له وجې اکثر لا والدینو د خپل ماشومانو ته د کترې ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو مخنیوي لپاره کارکونکي یو نړیوال ادارې غړي د نوم نه خودلو په شرط ډیوه ریډیو ته ویلي دي یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې 13,00,000 ماشومان دې ځلی د پولیو کترونه محرومه پاتې شوي دي. دوی هم د دې وجه د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې هغه منفي پروپاګاندا ګرځوي په کوم کې ویلي شوي وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي، خو وروستو دې منفي کمپاین برخه جوړیدونکو اکثر له خلک نیولې شوی هم دي. مطبوعات وی د 15 ورځنۍ کمپاین کې یوازې په پایتخت اسلام آباد کې 13,000 ماشومانو والدینو د خپل بچو ته د کترې ورکولو انکار کړی وو، خو وروستو د ځایي انتظامیه په هڅو اکثر له خلک تیار شوی وو او د زلي شوی کمپاین کې یوازې په اسلام آباد کې 9,000 ماشومان د کترو اغستونه محرومه پاتې شوی دي. پاکستان کې د پولیو رنس باندې قابو موندلو لپاره نړیوال ادارې او د پولیو مخنیوي کامی پروګرام غړي د ماشومانو د کترونه محرومه پاتې کېدو په موضوع د خبرونو انکار دي، خو د پولیو پروګرام د لپاره د وزیر اعظم پخوانی فوکل پرسن عائشه رضا وای د خبره ټیک ده چې منفي پروپاګاندا پولیو کمپاین ته ځان رسولی دي او پولیو ټیمونو باندې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي، خو د هر څه د پاره یو مضبوط تکلار خپلول هم ضروری ده.
لیکن جب آپ وہ 1 یا 2% ریفیوزلز کے بارے میں ایک نیشنل لیول پہ بات یا بحث چھیڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ فیملیز ملنے کو کام بھی کر رہی ہیں، بچوں کی صحت میں بلیو بھی کرتی ہیں، ان کے بھی ذہنوں میں سوالات جنم دینے لگ.
عائشہ رضا وائی تیر حکومت کی آواز 1% خلکو د پولیو کترونه انکار کولو او د یو فیصدی والدینو سلا کولو د پاره کچره په کامی کچ کمپاین کیږي، نو بیا نور خلک هم د پښتنه پورته کوي چې اخر ولې د پولیو کترو ته دومره اهمیت ورکړي کیږي. باید چې حکومت په لاندې کچ داسې والدین سلا کی څوک چې پولیو کترې ورکولو نه انکاری دي. ډان رسپانه خپل رپورټ کې لیکي په دې مسله د پاکستان لخوا کچره ټیک عکس العمل را نغلی، نو کېدی شي په پاکستان سفری بندیزونه نور هم سخت کړي شي. بلخوا پولیو لپاره وزیر اعظم فوکل پرسن بابر عطا میډیا ته د زلی د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوی ماشومانو شمیرې په حق لوي چې ټیک شمیرې دوی ته معلومې نه دي.
دا د وایس اف امریکا ژبه د قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او اوس هم د پولیو مرض وهلی یو کس صابر رحمان مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې هغه اوس د موټرانو مستری دی، او وایي چې مور پلار یې ورته دا منلی دی چې د پولیو څاڅکې نه دي ورکړي، ځکه هغه ګډ هم دی. او صابر رحمان په خپله د مرکه کې په ټولو میندو پلارونو باندې غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته دي د پولیو څاڅکې ورکړي. ارشد مومن دا مرکه کړې ده.
زما صابر رحمان نوم دی، تا تنګي کې کار کوم، او زه د کالو مچه دا پولیو ماته شوې ده، تبا کې را تا پالے جٹے کڑو پوٹی والی دا مور پلار رامانی پوشی وزو خواہ وقت معشوب ہوں خو اغیرہ توی چی اغیرہ تکم خبری چی بکولی لکا دا سی بیراتوی چی ستا دا اخپا دا سی یو دا مڑا شوا دا سی دا نستون چی سنگ ڈاکی آگا با منگ باڑا قولی آگا با دا سی پری با تلا رات لا منگ بای چی پا دی الگ مانسا چل شو چی ڈاکٹر مردان کی اصد زیاد ڈاکٹر دے زمان علاج دا آگا نو کو زما سره ډیره گزارا وشوله. هغه وخت کې د پولیو قطرې نه وي، هغه وی چې هغه وخت کې د پولیو قطرې نه وي کنه، دا دغه نو تا ته پولیو قطرې ماته نه دي شوي. سو نه هم لسمه پورې ما تعلیم وکړو، تعلیم نه پس ما 2006 کې دا مصریتوب دا کار ویل الیمنټ چې ورته وایي دا ما شروع کړو. دلته ما اتنخه کاله مې تنګي کې کیږي، او شپږ کاله مې شاګردۍ کیږي، 14-15 کال کار ما وکړو. یار بس ما تو اوسه تکلیف نشته پهل خال خو لگا ز چې نور خال کو تو ګورم مزات تو ګورم بس صرف کمې مخصوص تو شکر الحمدلله گاډه چلولې شم، موټر سایکل سایکل ار یو قسم گاډه چلولې شم، او بس صرف چې خپل مرګر مرګر سره وځې شم او ګرځو را ګرځو پاګه کرا تکلیف دی ا پاګه ګو فولیو قطرې خو زم زما د حساب چې ما تخله کو ګورین فولیو قطرې خپل بچول ورکی بس ما ته دی ګوري او بیا دی خپل بچو ته ګوري او بیا دی خپل د پولیو قطرو ته ګوري چې خدي یا خنی دی زه پولیو قطرو د لاسه داسې هغه وخت کې پولیو قطرې کم دغه به چې دا زه دونه خرابې ده منډه تړله کې یا سو گیم میم کې لکه بیا زه شرکت نشم کولی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانو ریدن کو دیوا خبری خبرونه کې ازلی بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان ویلی د چین لخوا د نړیوال سړکونو د جوړونې د پلان لپاره په افغانستان کې سوله پکار ده. بلې خوا پاکستانی چارواکي ویلی چین سره د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړی ده.
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا.
پاکستان کی د پولیو پر ضد ویکسین مہم په حق لا میڈیا وای غلطی پروپیگنڈی او خبرونو د لاسه ټول ملک لکه ته لګ دیرش لکا او یوازې خیبر پختونخوا کې دیار لس لکه ماشومان د پولیو ویکسین نه محروم پاتې شوی.
د پولیو مخنیوي د پاره کارکونکو یو نړیوال ادارې غړي ډیو ریډیو ته ویلي دي دوی هم د دې وجه د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هغه منفی پروپیگنډا ګرځوي په کوم کې ویل شوی وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سرتاسري مشورو ته اړتیا ده چې د سبا په مشوره کې لویه جرګه کې به ترلاسه شي.
سوله ټول ولس پورې تړلې ده او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم شو او بیا د ولس غوښتنې نیت او اراده.
سرټکی تاسو واوریدل خو ښه وسته خبرونو تفصیل ته.
پاکستان ویلی په افغانستان کې لسولې څخه د مرکزی اشیا هیوادونو د چین د نړیوال سړکونو د جوړونې له پلان سره سم ونښلی. وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته په وینا کې ویلي چې د مرکزی اشیا د هیوادونو مشرانو تیر اونۍ د بی آر آی په کانفرنس کې ګډون درلود او د زیاتې خبرې د افغانستان د سولې او د پروګرام په ګټو کړې دي. هغه ویلي دا به د افغانستان لپاره ګټې ولري او افغانستان د 40 کلنۍ جګړې وروسته یقینا به سولې ته اړتیا لري. عمران خان ویلي په افغانستان کې له سولې څخه به د پاکستان او مرکزی ایشیا او همدا ډول له چین سره تماس زیات سي. نوموړي بیا تکرار کړ چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته کوي. بلې لور پاکستاني چارواکي وایي د چین سره د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له لورې به د پاکستان 314 شیان د کوم ټاکس بغیر چین ته ولېږل سي.
پاکستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین مهم په حق لا د میډیا ریپورتونه وایي وروستي مهم کې د افغانانو غلطي پروپاګاندا د لاسه دیرشت لکه ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوي. د ملګري ملتونو د ماشومانو د پاره ادارې یونیسف یو چارواکي د نمونه خودلو په شرط دیوته ویلي په دې کې تر ټولو زیات یعنی دیار لس لکه ماشومان ته یوازې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ویکسین نه دی ورکړل شوی. په اسلام آباد کې هم نه هزاره ماشومان د پولیو ویکسین نه پاتې شوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تلپاتې سولې لپاره سرتاسري مشورو ته ضرورت دی او دا به د سولې په جرګه کې ترلاسه شي. هغه ویلي افغانستان د جرګو او مشورو وطن دی او په دې برخه کې ټول شموله مشوره یو اساسي اړتیا ده. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کړې چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د سولې د مشورتي لوی جرګې څخه بایکاټ کړی دی. ټاکل شوی چې سبا به په کابل کې د افغان سولې په اړه مشورتي لوی جرګه ترسره شي چې پکې شاوخوا 3000 کسان برخه ولري.
د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا د ګول یا دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو په لړ کې د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان محمد فیصل د خلیلزاد د سفر په حق لا په ټویټر لیکلی د نوموړي سره بعد د امریکا د خارجه چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ ایشیا د پاره استازي الیس ویلز هم ملوي.
د لیبیا پلازمینه ترابلس باندې د هفته په شپه هوایي بمبارونه سوي او د جنرال خلیفه هفتار وفادار ځواکونو او د هغه مخالفه حکومتي قوا ترمنځ د شرق ختیځه برخه کې یو پر بل حمله دوام لري. د وایس اف امریکا خبریاله له ترابلس څخه په ریپورت کې وایي د شکارې چې د حمله هدف د شرق هوایي ډګر ته نږدې برخه وي.
د ایتوار پر سریلانکا کې ټولي ګرځي یا د عیسایانو د عبادت مرکزونه تړلي پراته وو. خو عیسایانو په ټلویزیون باندې غټه دستورا یا ماس ولیدو. د سریلانکا صدر او وزیر اعظم هم په یو وړو کې ګرځي کې د دوا د سورکه برخه واغسته. د حفاظتي ګامونه د ایسټر پورس په ګرجو هوټلونو کې پر لپسې بمی چاودنو نه پس غستې شوی چې دغه چاودنو زمواري داعش یا دولت اسلامي تندروړلې په غاړه غستې و. هندستان ټایمز په خپل خبر کې لیکي چې د سریلانکا حملو ماستر مایند زهران هاشم د حملو نه مخکې لږه موده په هندستان کې وخت تیر کړی و.
د جنوبی کوریا صدر مون جای ان ویلی له شمالي کوریا سره به خبري جاري ساتي او دا چې د کوریا ټاپو د سولې لار له ارزي بندیز څخه نسی بیرته کېدی. هغه ویلی دا نه ویلار ده او څه ډول چې دوی ټول هم په دې لار روان دي نو کله کله انتظار هم پکار دي د هغه لپاره چې سوکا درومي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د يهوديانو د عبادت یو مرکز کې د زوپ پیخه کې یو تن مړ او درې نور زخمیان شوې دي. د غپیخه د کالیفورنیا په پووي علاقه کې شوې د سان دیګو کاونټي پولیس مشر پریس کانفرنس ته ویلي پیخه د خالی په سحر یو لسنی می بجې شو چې کلا یو سپین پوسټه کې تند يهوديانو عبادت ازي کې ورننه وته او ډزې شروع کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو وخت شوه د خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنین مطبوعات کوم خبرونه لزی ورکي مختار خلیل به تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې جوړه کابینه کې د تیرو سور دراسي د زخ ډیر لاند باندې دوه ورستو ځینې داسې مخونه رخکاره شي دي چې په هغه د هغوی د تیر وخت د کردار په وجه ډیره تفسیری او اعتراضونه شروع شي دي. په دې نوو مخونو کې یو تن نوې وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم دی. د اعجاز شاه د تقرری په موضوع نن د مشهور خبر رسانې ادارې رائټر په ویبپاڼه د نامتو صحافي سعد سعید یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د عمران خان د نوی وزیر داخله په وجه د نوی پاکستان په حق له ډیر سوالونه راپورته شوی دی، ځکه چې د پاکستان د اخیری فوجي حکمران خیلاس او د مخبری د ادارې سربراه هم پاتې شوی دی. سات سعید د رائټر په ویبپاڼه د چاپ شوی خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د عمران خان لخوا د ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د وفاقي وزیر داخله په حیثیت کابینه کې د شاملولو په فیصله کې دونکو ډیرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا هم کیږي چې د اعجاز شاه تونلارو او جنگیالو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی دی. په اعجاز شاه د ټولو نه زیات اعتراض پاکستان پیپلز پارټي کوي، ځکه چې د پیپلز پارټۍ مشر شهید بینظیر بوټو په خپل جون کې د خپل ممکنه قتل د پاره سوتنان په ګوته کړی وو چې یو پکې بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم وو، څوک چې هغه وخت باوردی بریګیډیر وو. د ځینو تجزیه نگارانو خیال دی چې د پاکستان طاقتور فوج په جمهوري او سیول حکومت خپل اثر رسوخ قائم ساتلی دی، خو دا مسلسل لګیدونکي الزام د عمران خان حکومت او فوج دواړو بی بنیاده بللی دی. رپورټ زیاتوي چې نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه د خپلې تقرری نه پس بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې زه د داخله چارو د وفاقي وزیر په حیثیت فوج له ستاقت ورکولې شم، ما خو ډیره موده وړاندې لفوس پر خو دے دے اوس یو عام وګړی يم او په انتخابونو کې د برخي اخستوله سببا منتخب شوی يم. رائټر د اعجاز شاه په دې خبرو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ته د تبصرې کول خواسته کو خواغوي څه تبصره ونکا. سات سعید خپل رپورت کې وړاندې لیکي چې شهید بینظیر بوټو د خپل قتل نسو میاشتې وړاندې د هغه وخت فوجي صدر جنرال مشرف ته لیکلي یو چټای کې سلورو تنانو نه د خپل سر بیره ښکارا کړی و. په دغه سلورو تنانو کې یو بریګیډیر اعجاز شاه هم وو چې نن سبا د عمران خان د کورنو چارو وزیر لګیدلی دی. د پاکستان ډیر خلک د ډیر وخت نه دا شک کوي چې د مخبری د ادارو په ملګرتیا تره غرو شهید بینظیر بوټو د کال 2009 په دسمبر کې پرانا ورځ قتل کړل. هغه وخت چې کوم تحقیقات اوشل په هغه کې القاعده سره ملګری د تحریک طالبان پاکستان مشر باندې د بینظیر بوټو د قتل الزام لګولې شوی و. د شهیدی بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې د پیپلز پارټۍ چیئرمین هم دی روانه هفته کې اسلام آباد کې پارلیمنت کې عمران خان ته د مخ راړولو په وخت خپل تقریر کې ویلي دي چې آیا ته دنیا ته دا پیغام ورکول غواړې چې زموږ د ملک په حکومتي کابینه کې ترهګر او د دوی ملګري څنګ په څنګ ناست دي. بلاول خبرداري ورکړی دی چې دا عمل به چلېدو ته نپریګ دی. سات سعید د رائټر په ویبپاڼه خپل مضمون کې لیکي د اعجاز شاه دفتر اعجاز شاه سره د مرکې د پاره د رائټر د خواست جواب نه دی ورکړی او نه د رائټر لخوا اعجاز شاه له د لیګري سوالنامې په حق له سویلې دي، خو د اطلاعاتو د هغه وخت وزیر فواد چودري مقامی اخبار ډان ته ورکړي او بیان کې ویلي وو چې د اعجاز شاه لمن د هر قسمه تورونو ځنې سپینه ده، ځکه چې حکومت د خلاف جوړې پلټنې کړې دي او دی یې صفا ګرځولې دی. سات سعید خپل رپورٹ کې لیکي چې وفاقي کابینه کې لاند باند په داسې وخت شوه دی هر کله چې پاکستان د خارجي سرمایي ملک ته درآمدولو هڅه کوي او ځان د یو فلاحي او اصلاحي ملک په حیثیت کې دنیا ته پیش کول غواړي. خو د اعجاز شاه غوندې د کسانو په کابینه کې شاملول د دې خبرې څرګندونه کوي چې ډیر کم بدلون شوی دی. رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې جنرل مشرف په کال 1999 کې په اقتدار قبضه کړی وو او تر 2000 اتمه پورې په اقتدار کې وو. په دې ټوله موده کې بریګیډیر اعجاز شاه پنجاب صوبه کې د ایسای مشر وو. وروسته دی د سیول انټیلیجنس ادارې مشر لګولې شوی وو. په دې عہده د پاتې کېدو له سببه په دې تورونو کې وزن پیدا کیږي چې د اعجاز شاه د افغانستان په سرحد پرتو اسلامي توندلارو ډلو سره ډېره نږدې ناسته پاسته پاتې شوې ده. د پاکستان فوج د رایټر په دې رپورټ د تبصرې کولو نه انکار کړی دی. خو په تیرو وختونو کې فوج خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د حکومت په کارونو کې ګوتې نه وهي. بلخوا د عمران خان حکومت خارجي دنیا ته د دې تسلۍ ورکولو کوشش کوي چې حکومت به توندلارو ته پاکستان نه د څه قسمه کار روایې کولو اجازه چری هم ورنکي. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه د لیکلي خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان دا وخت پیرس کې ترهګرو له د مالی مرستو په لیږلو کې د لاس امداد کولو د تورونو د مخنیوي د ادارې الزامونو سره او د بدنامو ملکونو په فهرست کې د شاملولو ویرې سره مخ دی. که پاکستان په دې فهرست کې واچولی شو نو بین الاقوامي منډهو او مالی ادارو ته د پاکستان رسایي به ډېره ګرانه شي. هر کله چې پاکستان نن سبا په خپل مرسپن معیشت کې د سا غړولو دپاره د مالی امدادونو بوت کولو دپاره لاس خپې وهي.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې لوی سرکاري وکیل وقار علی خان ویلي دي چې د ترګرو د مقدمو په چلولو کې لوی مشکل د ساینسي شهادتونو د نستوالی او د ډي ان اي په ازموینو کې مشکلات دي. تفصیل ورباندې حمید الله په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا د پروسیکیوشن محکمې ډایرکټر جنرال وقار علی خان وایي دا وخت یو غټ مشکل دا دی چې څنګه د ترهګرۍ په کیسونو کې نیول شوي کسان د عدالتونو نه سزا کړل شي.
مختلف اورګنز چې دي د کریمینل جسټس سیستم او خاص کر چې د پولیس او پروسیکیوشن دی نو د دې په منځ کې د کوارډینیشن هغه لیول نه کم چې پکار دی حقیقي. او دویم دا دی چې زمونږ په صوبه کې زیات کیسونه چې دي هغه د انټی ټیریزم دی. د انټی ټیریزم داسې کیسونه چې د هغې لپاره کله کله ډېر زیات سپیشلایزډ کیپیسټی پکاري یا د هغې لپاره اکوپمنټ پکاري یا یو ډېر ښه فورینزک لیب پکاري. لکه اوس په پنجاب کې یو ډېر ښه فورینزک لیب شته خو زمونږ په کې پی کې لا هغه سه لیب جوړ شوی نه دی. د هغې دې وخت کې پلاننګ شوی دی.
دی وایي د ترهګرې په 20% کیسونو کې نیول شوي ملزمان سزا کیږي. دی وایي تر اوسه د ګواهانو د حفاظت یا د پروټیکشن آف ویټنسز اکټ لا صوبایي اسمبلی نه دی پاس کړی.
22% بظاهر کی دی خلکو ته لګی چې دا کم دی. خدا په ټول پاکستان کې جو سومره ایڈمنسٹریټیو یونټس دي کاغه صوبی دي او کاغه فرض کا جی بی دی یا ای جے کے یا آی سی ٹی دا پرسنټیج چې دی دا په دې ټولو کې ډیر دی. او د دې سره سره د ټیروریزم کیس سی دی په دې کې د ویټنس پروټیکشن ایکټ چې دی هغه دی وخت کې کیبینټ چې دی هغه پاس کړی دی. اسمبلی ته دی وخت کې انډر سبمیشن دی. دا کم ویټنسز چې دی مختلف په دغه ایڈجوډیکیشن کې جو سونه ایکټرز دي دا غیر لپاره د پروټیکشن هغه پورا تنظیم چې دی هغه حکومت ته کول دی. او دا مونږ دا ویلی شو چې دی وخت کې هغه په هغه لیول باندې نه دی څومره چې پکار دی.
خو پر واستیو کې د قانون وزیر سلطان خان اسمبلی ته د ترهګرۍ په کیسونو کې د سزا کېدونکو مجرمانو بدل شمیرې وړاندې کړي. د ویل په کال 2013 کې عدالتونو د ترهګرۍ ټول 1,60 کیسونه اوریدلي. دې کې په 1,20 کیسونو کې ملزمان بری شول او یوازې په 19 کیسونو کې مجرمان سزا شول. دا 12% کنویکشن یا سزا کېدل جوړیږي. د روان کال په اړمبنو 2 میاشتو کې عدالتونو د ترهګرۍ سره تړلو 1,19 کیسونو کې فیصلې کړې دي. دیکھ ہم یوازی پر دو کیسنوں کے ملزمان سزا شوی او پر پنزل سو کیسنوں کے کم سزا عدالتوں نے دور کرے خود پختونخوا حکومت دا آئی این ایل او یو این ڈی پی پر مالی مرستہ دا پراسیکیوشن یو تربیتی اکیڈمی جوڑی دا پختونخوا درنا دا پنجاب پرنگ دا گواہانو دا حفاظت کم زانگڑی قانون نشت دی دلتا دا گواہانو دا حفاظت دا پارا دا ترہگرے دا مہنیوی دا کال نن لسوا ونوی دا قانون د یو وشتری مادې نه استفاده کولی شي. سیړونکي وایي د فورنزیک رجیمز او د ډی این ا په ګډون د ساینسي شهادتونو د نیمګړتیاو ترڅنګ د تراګرې په گیسنو کې د گواهانو ژوند ته خطر د ریاست لخوا د دوی د حفاظت لپاره د نظام نشوالی د تراګرې په گیسنو کې د لو کنوکشن یا مجرمانو د بسزا پاتې کېدو غټې وجې دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا وسوم د افغانستان په حواله سره رپورت. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي د تلپاتې سولې د پاره سرتاسري مشورو ته ضرورت دی او دا به د سولې په جرګه کې ترلاسه شي. تفصيلي رپورت حکمل روان راکړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جرګو او مرکو هیواد دی او د ملي یووالي حکومت د سولې لپاره زمينه برابره کړې ده. اشرف غنی د مجاهدینو د بریا او وشتم ترين پر منځغونډه کې چې ګڼ شمیر حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو استادو او مدني ټولنو استادو پکې برخه درلوده وویل چې د هیواد سولې د ملت اړوند او با عزت سولې راتلون کې ده.
سولې ټول ولس پورې تړلې او ضرور ده چې ان شاء الله تعالی سول براتونکي با عزت تل پایس او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانه ته تسلیم سو او بیا د ولس غوښتنه نیت او اراده نیت سته اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې ان شاء الله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانه رضایی.
دی ولسمشر لومړی مرستیال سروردانش دی افغان سولی په تړاو دی نړۍ مرستو په تړاو وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمیر نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو دی سولی په اړه خپلې هڅې پیل کړې. افغان حکومت دی هغوی له دې مرستو هرکلی او مننه کوي. دانش زیاته کړه هغه لوی جرګې چې په تیرو 13 کلونو کې جوړې شوې دی افغانستان لپاره یې پیلې مثبتې وي او د سولې مشورتي لویه جرګې ته نه باید شک په نظر وکتلی شي. دای وای اوس دا مهمه ده چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو غږ واورېدلی شي. لومړی او وروستۍ پریکړه باید د خلکو په لاس کې وي. زه باور لرم چې د سولې لوی مشورتي جرګه به ډېر ژر جوړه شي او د جرګې غړي به په بشپړه ازادۍ د سولې اړوند مسایلو په اړه به نظر بیانوي او د سولې په پروسه کې به د حکومت لخوا د راتلونکو اقداماتو په اخیستو کې ښه رهنمایي وکړي. د مجاهدینو دی بریا دی کلیزی دی المنزلو په مراسمو کې ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم خبرې وکړې او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان دی راتلونکي برخلیک دی ټاکلو لپاره په خپلو کې یووالی وساتي.
زه ټول افغان سیاسي ګوندونه شر او بد جهادي او غیر جهادي کڼ اړخ او شر که په دې تیرو څلورو لسیزو قضایاو کې سبب ونډه او کمن تا ټول را بلم یووالی ده د سترو ملي قضایاو په ارتباط ګډ دریس که دا سوله ده د جنګ پای ته رسول دي د افغانستان مستقبل دی که انتخابات دي دې ته ورته نور ستر ملي مسایل په دې ټولو کې ګډ دریس غوره کولو.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې په اړه د ولس د نظر اخیستلو لپاره مهمه ګڼلې چې ټاکل شوې سبا د دوشنبې په ورځ دا جرګه جوړه شي. خو تر اوسه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو په دې جرګه کې د نه ګډون پرېکړه کړې ده. حکمل صداد، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیو د کډر منوردونکو خبري خبرونه ته شرغ لاسته یو ربیا هم او سیو بل رپورت ولور ته سس پام راګرځو چې د پېښور یو شخصي روغتون د پوج سره په یو پلان جوړ کړی دی چې په قبایلی سیمو کې مازور سو خلکو ته به مصنوعي لاس او پښې ورلګوي. راپورونه وایي چې یوازې په وانه کې 1400 کسان مازور دي. تفصیل عدنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور یو شخصي روغتون د پوز سره په ګډه په جنوبي وزیرستان ټنک او ډیره اسمر خان کې پلان لري چې تر هغه لري پر ضد جګړو له امله څوک هم د لاسو پښو نه مازوره شوي هغو له مصنوعي لاسونه پښې جوړې کړي. قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان اف آر ټنګ ټنګ او بیا ورپسې ډیره اسماعیل خان هغه سیمې دي چېرته د بمی چاودنو او شخو مینونو له امله ډېر کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي په لاسو پښو مازوره شوي دي. د فاټا څېړنیز مرکز مشر سیف الله محسود وایي د پېښور نارت ویسټ شخصي روغتون او د پوز ون کور په ګډه پلان جوړ کړی او د سباره پر عملی کار پیل کوي چې مازوره کسانو ته لاسونه پښې جوړې کړي. دی فسره په خبرو کې هغه وویل دغه کار لپاره د ریسمن خان پوزي روختون ته چارواکي استول شوي او د سباره ورستو هر هغه څوک چې په لاسونو پښو مازوره شوي دوی کولای شي چې راشي او د غلطۍ درملنه وشي. نو موړای وای اول به د مازوره کسانو معاینه کیږي، د پرې شوي لاس یا پښې پیمایش په اخستل کیږي او په دغه حساب ورته بیا مصنوعي لاس یا پښه جوړولای شي.
دا د وار وونز والا مطلب دا به موږ ټول بیغت دی سیمشت رسل خان ته تل د ټیم راغلی دی د ډاکټرانو ما مطلب دوی چیک اپ وکړي چې د چا څه نیډ دی مطلب چا لاس پکار دی چا پښې پکار دی اب فری اف کاست مطلب یو ری چیک اپ ورشي اسسمنت ورشي ناقونه مفونه واخلي دا به به ټول ورشي تر نه بعد د نیکست فیس کې دی چې څه مطلب دی ریکوایرمنټ سینو رانشي وی اب دی سیمچ کې هم او د پین سټیټ باندې هم دوا ریسپشن پوینټس دی. نه نه فایټ ریسپشن کې تر په نه دی دا بیسیکلی نارث ویسټ هاسپټل پلس 11 کور دی کوارډینیشن دی خالي وته فسیلیټ کوو دتا.
قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چرته چې په کال 2009 هم کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره د رای نجات نومي پوځي عملیات شوي او له هغې وروسته تر اوسه پورې په سیمه کې په ځانګړي ډول د شخو مینونو چاودنې کیږي. تېره ورځ هم د جنوبي وزیرستان په برون سیمه کې د لینډ ماین یوه چاودنه شوې وه چې پکښې دوه ماشومان ژوبل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتو کې یوه مهمه غوښته دا هم لري چې په جنوبي وزیرستان او نورو علاقو کې د شخ مینونه پاک کړی شي. پی ټی ایم د شمیرو تر مخه یوازې جنوبي وزیرستان مسعود په علاقه کې نږدې 122 کسان د شخو مینونو د چاودنو ښکار شوي چې پکښې ماشومان ښځې او سړي شامل دي. په یادو سیمه کې په دولتي کچه د مازوره شوي کسانو دپاره کوم رسمي انتظام نشته او نه د دغو کسانو کره شمېره معلومه ده چې څومره دي. خو تېره میاشت د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د ترهګرۍ د پیښو او پولیو څخه مازوره شوي په لسګاو شمېره کسانو د دې دپاره احتجاج کړی و چې دوی ته دې په ځانګړي ډول پاملرنه وشي. په سیمه کې د مازوره کسانو دپاره جوړ شوي تنظیم پښتون ډیسیبل پرسنز مشر دین محمد چې په خپله د پولیو رنځ ښکار دی ویلي و دوی سره یوازې په واڼه سب ډیویژن کې نږدې 1410 کسان رجسټر دي چې ترهګرۍ پیښو او پولیو مازوره کړي دي. د نوموړي په خبره په 1400 شمېره کې ورسره نږدې 1400 مازورې ښځې هم شامل دي. سیف الله محسود وایي هر څوک چې مازوره وي او هر څنګه مازوره شوی وي دوی کولای شي چې درملنې او معاینې لپاره ډېره اسماعیل خان ته راشي. د سیف الله محسود په خبره ټانک افر ټانک او جنوبی وزیرستان خلکو د پاره ټانک پولیټیکل کمپاؤنډ جنوبی وزیرستان کې انتظامات شوي او دغه ځای څخه دغه مازوره کسان په ګاډو کې دلته ډیره اسماعیل خان ته راوستلی شي. عدنان بیٹنی، ډیوا، ډیره اسماعیل خان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او وزو سوات چرته چې د منګوري بار کونسل انتخابات شوی دی او په لاول ځل باندې په سوات کې د منګوري بار کونسل جوینت سیکرټری و خزه ټاکله شوې ده. فیاض ظفر بی رپورټ لګلې.
د پېښور های کورټ منګوري بینچ بار په انتخاباتو کې په اول ځل زنانه وکیلا په لوی اکثریت د بار اسوسییشن جوینت سیکرټری ټاکلې شوې ده. د پنځو جماعتي اتحاد په پینل کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي مهناز بیبي 314 سوټونه واغستل او جوینت سیکرټری منتخب شو، او د هغې په مقابله کې د مخالف پینل امیدوار فواد احمد 209 سوټونه اغستلي دي. مهناز بیبي ډیو ته وایي چې زما په ګټه کې د ښځو وکیلانو سره سره د سړو وکیلانو هم مهم کردار دی.
زه فرسټ ټایم یم چې د پېښور های کورټ منګور بینچ بار اسوسییشن جوینت سیکرټری منتخب شوم. دې کې زما سره زنانه او زموږ خویندې چې کوم دي هغه هم ډېر زیات رول ادا کړو، او کم زموږ وروڼه چې دي هغه هم ډېر زیات رول ادا کړو. ما نه ډېر زیات کمپنی راکړه او په ډېر اسریت ما ورته لرلته، او دوه ځله ان شاء الله د مخه د کوشش شوم چې زموږ د ملکن ډیویژن پولیس لایر دي زما خویندې زما وروڼه دي. زه به کوشش کوم چې هغه ټول خدمت وکم چې د هغو څه مسایل لري څومره کېدی شي چې زه هغه وکړو، او بل نه ټول نه غټه خبره دا ده چې کم فیمل زموږ خویندې دي هغه لیدي کړي دي، خو هغه بار ته تیار نه دي، هغو ته مشکلات دي.
مہناز بی 200 کالا مخ کے وکالت شروع کرے ہو او سغا پا ہائی کورٹ کے وکالت کئی او د خزو سر سرا د سړو مقدمه هم کوي. د پېښور های کورټ منګوري بینچ بار په دین انتخاباتو کې ټاکلې شوې نوې صدر افتخار احمد سینیر وای چې مہناز بی بی ډېره قابله زنانه وکیله ده.
زم په فینل کې پرونی ځل مہناز بی بی های کورټ پر اول باندې به شي چې امیدوار کامیاب شوی ده. انتهایی قابله تکړه جنۍ ده، او موږ د امید ساتو چې یاره څنګه خدمت وکیلانو سړی کوي ممبران ده او منتخب شوي دغه شانتې به زنانه هم کوي. هغه ډېره قابله جنۍ ده، زموږ ته پوره امید ده.
په سوات کې دی وخت کې د 15 نه زیاتې زنانه وکیلانې دي، او د زنانه وکیلانو د راتلو سره اوس زیاتې زنانه خپلې مقدمې دغه زنانه وکیلانو باندې کوي. دا پېښور های کورټ په دې انتخاباتو کې افتخار احمد سینیئر صدر، سرفراز خان نائب صدر، عبدالقیوم جنرل سیکرٹری، مہناز بی بی جوائنٹ سیکرٹری، عمر فاروق پاپا فینانس سیکرٹری منتخب شو. دا ایگزیکٹو کمیټه د پارا اسرار احمد د ضلع بونیر، شبیر خان د شانلی، محمد ریاض د اپر دیر، قیصر خان د لور دیر، فضل رازق د ملکن، فضل لبی تاوس خیل د سوات، او رحیم الله چترالی د ضلع چترال د پارا د ایگزیکٹو کمیټې ممبران منتخب شو. د های کورټ بار د نوی کابینې عہدیدار وای چې د روان کال په انتخاباتو کې به هغه نورې زنانه وکیلانې هم په کابینه کې راولي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتل او اوریدل شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.